د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې چې په منځني څپه دولس شپږ نیمې په افغانستان کې خپریږي، د مونچن په نړیوال کانفرنس کې د ولسمشر غني د خبرو جزئیات خپرو، او دا به هم واوري چې روسیه وایي له طالبانو سره به افغان حکومت د سولې خبرې ژر پیل نه کړي. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسان شروعی په افغانستان کې د داعش غړي د تیښتې په حال کې دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وای دا مهال د افغانستان د سولې د خبرو د پیل هیڅ امکان نه ویني، او پاکستان وای په هیواد کې اسلامي دولت وسله واله ډله تنظیم شوی حضور نه لري. دا هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درانه تلفات اوښتي، او دا مهال یې غړي په تیښته کې دي. ولسمشر غني چې د جرمني په مونشن ښار کې په امنیتي کانفرنس کې وینا کوله، د داعش پر ضد د خپل حکومت وروستۍ لاسته راوړنې داسې یادې کړې.
په تېره میاشت کې موږ د افغانستان په یوې لرې غرنۍ سیمه کې د داعش د راډیو په له منځه وړلو د دې ډلې غږ خاموشه کړ. دوی په تېښته کې دي او 150 کسان یې له لاسه ورکړي، خو تر دې ټولو ډېره هیله بخښونکې دا ده چې 150 د افغان پوځ تقاعد شوي افسران او کمانډویان په یوه ورځ د داعش پر ضد د مبارزې لپاره راجستر شوي.
افغان چارواکي وایي د داعش پر راډیو برید کې د دې راډیو اته کارکونکي هم وژلي. دا برید د فبروري په لومړۍ نیټه شوی. داعش په افغانستان کې نوې ځواک ده. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې دا ډله د افغانستان په ختیځ کې له زرو څخه تر 3000 پورې پلویان لري، او غواړي په ننګرهار کې د ځان لپاره عملیاتي اډه جوړه کړي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو یو ویان هم ویلي چې خپل هوایي عملیات په افغانستان کې د داعش پر خلاف پراخ کړي. د افغانستان او مرکزی آسیا لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وای دا مهال د افغانستان د سولې د خبرو د پیل هیڅ امکان نه ویني. زمیر کابلوف د انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي کېدای شي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د 2014 میلادي کال په مونی کې د خبرو اترو د پیل په اړه یو څه وویل شي، خو د ده په وینا په نږدې راتلونکي کې باور نه لري چې دا خبرې اترې بیا پیل شي. بل پلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د فبروري د میاشتې تر پای پورې به له وسلوالو طالبانو سره د حکومتي استازو د مخامخ خبرو د پیل نیټه وټاکل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي دوی هیله مند دي چې په نږدې راتلونکي کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. افغان نظامی چارواکي وایي د بغلان په ډنډي غوري سیمه کې وسلوالو طالبانو د کوټې د شورا د بهرنیانو د سخت فشار لاندې جګړې ته دوام ورکوي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته وویل لا پلان سره جګړه د بغلان له نورو سیمو بیرته په ډنډي غوري متمرکزه شوې ده. د ښاغلي مراد په وینا بهرنیانو او د کوټې شورا د دې سیمې اهمیت ته په پام پر طالبانو فشار راوړي چې جګړې ته دوام ورکړي.
ډېر دقیق راپورونه شته چې پر جنګېدونکو طالبانو بهرنی فشار ډېر زیات دی او دوی نشي کولی چې په خپله خوښه پرېکړه وکړي.
جنرال مراد علي مراد زاد زیاته کړه په دې دریو ځایونو کې د درشو په شاوخوا کې مخپټي بهرنیان له طالبانو سره کار کوي. او راپورونه وایي چې د هرات ولایت پخوانی والی سید فضل الله وحیدی پرون په اسلام آباد کې ناصرګندو وسلوالو تښتولی. د سنهوا خبری آژانس د پاکستانی پولیسو او اسلام آباد کې د افغان سفارت د سرچینو له خولې وایي چې وحیدی له خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته د برېټانیا د ویزې د ترلاسه کولو لپاره تللی وو. د افغان سفارت سرچینو رسنیو ته ویلي چې دوی د قضیه د پولیسو سره ثبت کړي. تر اوسه چا د نوموړي د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی. پاکستان وایي په هیواد کې اسلامي دولت وسلواله ډله تنظیم شوی حضور نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین نفیس ذکریا پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل اجازه راکړئ چې تکرار یې کړم، په پاکستان کې داعش په تنظیم شوي توګه وجود نه لري. دا پاکستانی چارواکی یو ورځ وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې یو بل استخباراتي چارواکي آفتاب سلطان د پارلمان یوې غونډې ته وویل د داعش ډله په پاکستان کې له نورو وسلوالو ډلو سره همغږي لري او له دې هیواد څخه په سلګونه کسان د سورې جګړې کې د ګډون لپاره تللي دي. په پاکستان کې د داعش ډلې د زیاتېدونکي ملاتړو په اړه راپورونه او همدارنګه په تیر کال کې هغه خونړیو بریدونو چې دا ډله پکې ښکېله وه دا ویره زیاته کړې چې داعش په پاکستان کې د پښې ټینګولو ځای مومي، خو حکومتي چارواکي په رسمي توګه په پاکستان کې د داعش موجودیت نه تاییدوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشرې فدریکا موغیرنی د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ د پراخې همکارۍ غوښتنه کړې ده. ظریف او موغیرنی پرون د منشن په امنیتي کانفرنس کې دا خبرې کړې. دوی وویل همداسې سیاسي اراده او انعطاف چې ایران او د نړۍ شپږ پیاوړو هیوادونو د ایران د اټومي جوړجاړۍ په ترڅ کې وښود کولای شي د منځني ختیځ د هغو ګاونډیو هیوادونو لپاره یوه غوره نمونه شي چې خپلو کې اړیکې ترینګلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل هغه څه چې موږ ورته اړتیا لرو دا دی چې خپله الګو بدله کړو. نوموړي وویل چې ایران داسې یو څه ته چمتو دی. ایران او سعودي عربستان په سوریه کې له یو بل سره ژور اختلاف لري. دغلته تهران او د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، خو ریاض نوموړی لا واکه لري کول غواړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنوري په میاشت کې اړیکې وروسته له هغې نورې هم کړکېچنې شوې چې سعودي یو شویه ملا اعدام کړ او په ایران کې اعتراض کوونکو د سعودي په ډیپلوماټیکو نمایندګیو بریدونه وکړل. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې بروان کال د داعش وسلوالې ډلې ته ماتې ورکړي. عبادی د جمعې په ورځ په منشن امنیتي کانفرنس کې وویل موږ اراده کړې چې دا کال به په عراق کې د داعش د موجودیت وروستی کال وي. د عراق صدر اعظم همدارنګه وویل چې حکومتي ځواکونو د هغو سیمو نیمایي بیرته نیولې چې تیر کال د داعش وسلواده ډلې تر ولکې لاندې راوستې وې. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې راپورونه وایي د داعش ډلې څخه د موصل د ښار د بیرته نیولو لپاره په سلګونه عراقي سرتیري د دې هیواد په شمال کې یوې پوځي اډې ته رسیدلي دي. د جرمني خبري آژانس سره په یو مرکه کې د عراق صدر اعظم ویلي ممکن ځواکونه یې راتلونکې میاشت د موصل د بیرته نیولو لپاره بشپړ عملیات پیل کړي. موصل په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مهم مرکز دی. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د مونشن په نړیوال امنیتی کانفرنس کې د افغان ولسمشر د څرګندونو جزئیات خبرو. دا به هم واوري چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی د کابل او طالبانو ترمنځ په لنډ راتلونکي کې د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله نه لري، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی عطا الله الدین وایي
موږ هیله مندي چې د افغانستان د حکومت د پیغام سره د هغې د وعدې سره سم په دې نږدې راتلونکي کې دا مذاکرات شروع شي او ښه نتایج ورباندې مرتب شي.
روسان د طالبانو له پریکړې څرنګه خبري شي؟ د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیل وایي
د طالبانو د روسان ترمنځ ارتباطات ډېر زړه دي خلري، حتی هغه شروع کې چې کله د طالبانو تحریک کندهار کې پیل شو هغه یو روسي تیارت چې هلته ناسته وه چې هغه نه تر دې وخته پورې ارتباطات ساتلي.
د سولې د هڅو په ترڅ کې د خوست صبریو ولسوالۍ ته د افغانستان د سرحدونو د چارو وزیر ګلاب منګل تللی دی او هلته یې یوې غونډې ته وویل
زموږ د کلي ولس صالح سره خبره پوه شئ، مختلف عواملو باندې تللی دی، باید هغه ته خدمات ورکړو.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو چې پکې متخصص ډاکټر د زیړي ناروغي په اړه معلومات درکوي.
زیړي شپږ ډولونه ده، یعنی د وایرسي له خوانه دا شپږ ډولونه فرق هم لري، د انتقال له طرف نه فرق لري.
د افغانستان ولسمشر وایي د هیواد جګړه کورنۍ جګړه نه ده، دا جګړه سیمه ایز او نړیوال ابعاد لري. اشرف غنی چې د مونشن په 25م امنیتي نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی، پرونی پرې کانفرنس کې د وینا پر مهال په سیمه او نړۍ کې د روانې بې ثباتۍ په عواملو او ورسره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. ولسمشر غنی همداراس د تروریزم پر ضد د خپل حکومت پر حق واچو چې د کور دننه او بهرې کوي هم وشغېده. د افغان ولسمشر د وینا مهم ټکی د اجمل اند پوره پور کې
ولسمشر اشرف غنی ویل ډیر کلا د افغانستان جګړه یو کورنۍ جګړه ګڼل کیږي چې داسې نه ده. د نوموړي په وینا لومړی خو په نړۍ او سیمه کې کړکیچونه د دې سبب شوي چې نامنی افغانستان په مستقیمه توګه اغیزمن کړي. ولسمشر غنی په دې لړ کې د چین، روسیا او په ځانګړې توګه د پاکستان نومونه یاد کړل. نوموړي د ستونزې دویم سبب داعش یاد کړ او زیاته یې کړه: ولسمشر غنی وایي کله چې موږ د داعش پر ضد خبرداری ورکړ، په ځانګړې توګه تیر کال په همدې کانفرنس کې، نو دې ته د داسې یوې هڅې په توګه وکتل شول لکه زه چې افغانستان ته پاملرنه اړول غواړم، خو نن زه هیله لرم چې هیڅوک به له دې حقیقت څخه انکار ونه کړی شي. ولسمشر اشرف غنی القاعده په افغانستان کې د روان کړکیچ د دریم سبب په توګه یاد کړ او ویل چې دا ډله له منځه نه ده تللې او دا مهال دوی د القاعده له یوې نوې بڼې سره مخ دي. افغان ولسمشر د پاکستان د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په سیمه کې د نامنیو او د نورو سببونو په توګه یاد کړل او ټینګار وکړ چې جرمی اقتصاد د دې ټولو د خړوب لپاره یو ګډه سرچینه ده. نوموړي ویل تر هغې چې د ترهګرۍ د عواملو په لمنځه وړلو کار ونشي، د دې پدیدې پر ضد هر ډول هڅې به بشپړې نه وي. افغان ولسمشر د ده په وینا په نړۍ کې د سیاسي تاوتریخوالي د پنځمې څپې پر ضد په ګډه په نړیواله د اسلامي هیوادونو په سطحه او همدارنګه په سیمه ییزه، ملي او ځایي سطحه د تنظیم شوو اقداماتو غوښتنه وکړه. ښاغلي غنی په دې اړه: تر اوسه د نړۍ او سیمې د هیوادونو ترمنځ د مبارزې د یو ګډ چوکاټ نشتوالی د یوې ستونزې په توګه یاد کړل، خو پر دې سربیره افغان ولسمشر راتلونکي ته هیلهمندي څرګنده کړه. اشرف غنی په دې برخه کې د ناټو او سیمې د هیوادونو ځینې اقدامات په ښه پال یاد کړل او د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو مننه یې وکړه چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت تمدید کړ. نوموړي همدارنګه له چین او د منځنۍ اسیا له هیوادونو، په ځانګړې توګه ازربایجان او ترکمنستان، همدارنګه د سیمې له نورو هیوادونو، هندوستان، ایران، روسیه او ترکیې سره د خپل حکومت نږدې کار وستای او زیاته یې کړه د دې هیوادونو سره د یو داسې تفاهم رامنځته کېدو په بهیر کې دي چې ومني یو باثبات افغانستان د ټولو په ګټه دی. نوموړي په افغانستان کې په ملي سطحه د روانې بې ثباتۍ پر ضد د خپل حکومت کورنۍ هڅې وستایلې او د خپل نړیوالو متحدینو یې مننه وکړه چې د داعش پر ضد حماس اقدامات کوي چې د القاعده شبکې پر ضد یې کول. امریکایي چارواکي باور لري چې د داعش ډله د افغانستان په ختیځ کې له زرو تر درې زرو پورې ملاتړي لري او غواړي په ننګرهار کې د ځان لپاره یو عملیاتي اډه جوړه کړي. افغان ولسمشر د منشن په کانفرنس کې د کډوالو پر بحران هم خبرې وکړې او پر اروپایي هیوادونو یې غږ وکړ چې که نه غواړي کډوال ورشي، نه له دوی سره دی د ثبات او کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې مرسته وکړي.
په راپور کې مو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې واورېدې. د مونشان په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د جمعې پر ورځ وویل چې تیر کال مې په همدې کانفرنس کې وویل چې داعش زموږ لپاره ستونزه ده، خو هغه وخت چا دا خبره جدي وانخیسته. بل لورته د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر جان برینن ویلي دي چې داعش په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړی دی. د افغانستان د حکومت چارواکي دا خبره مني، خو وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د جبې په ډګر کې داعش ته د ماتې ورکولو توان لري. په دې اړه راپور له احمد تکل څخه.
د افغانستان پوځي چارواکي د امریکا د استخباراتي ادارو هغه راپورونه تاییدوي چې وایي اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لمن پراخه کړې ده. له دې مخکې په راپورونو کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سي آی اے د مشر له قوله ویل شوي و چې د کانګرس په استمایي غونډه کې ویلي و چې داعش د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خپل نفوذ پراخولو ته دوام ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سی آی اے د مشر وینا تایید کړه، خو ویل چې افغان ځواکونه دا توان لري چې د داعش وسلوالو ته د جګړې په ډګر کې ماتې ورکړي.
د داعش ځینې ډلې په هلمند، ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې هم د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره نښتي کوي او هم د طالبانو له ځینو ډلو سره. دوی په دوه استقامتونو کې نه یوازې ریښې ځغلولي، بلکې عملا د دښمنۍ فعالیتونه ترسره کوي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هیواد په ختیځ استقامت کې دوی ته درانه تلفات ور اړولي دي.
د سی آی اے مشر جان برینن همداراز ویلي و چې داعش د طالبانو د ځینو جنګیالیو په استخدام سره خپلې لیکې پیاوړي کوي. برینن په روانه اونۍ کې د سنا د استخباراتو د کمیټې استمایه غونډې ته ویلي و چې داعش وکولای شوای د طالبانو ناراضه وسلوال خپلو لیکو ته جذب کړي. د وسلوال پوځ مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد که څه هم وایي چې د افغانستان او سوریې داعش یوه مشرتابه لري، خو دای په دې نظر دی چې د افغانستان د داعش ډیری غړي ناراضه طالبان دي.
ارتباطات
د داعش له هغو ډلو سره چې په سوریه او عراق کې رامنځته شوي، د دوی د اړیکو سیستم او د ورته مشرتابه خبره تاییدوم،
خو پر دوو مخالف ډلو د طالبانو د وشل کېدو مسلې هم د دوی غړي او ګروپونه پیاوړي کړي دي.
د سی آی مشر چې نږدې دوه میاشتې مخکې افغانستان ته تللی و، د کانګرس په غونډه کې یوې پوښتنې ته په ځواب کې وویل په افغانستان کې په رښتیا هم دا اندېښنه ډېره جدي ده چې داعش د هیواد په بېلابېلو برخو کې ریښې ځغلولي او اوس د ځینو وسلوالو او تروریستانو لپاره چې له مخکې په افغانستان کې فعالیت کاوه په رقیبانو بدله شوې ده. د راپورونو له مخې د سی آی مشر د القاعده شبکې پر بیا فعالېدو هم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې امریکا له دې کبله اندېښنه لري چې دا ډله د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمو کې بیا فعاله شوې او ځکه لازمه ده چې په دې برخه کې د افغانستان، پاکستان او امریکا استخباراتي ادارې معلومات سره شریک کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشن آسمان لاند پروگرام نن خبریشی. یوش میر افغانان گواش کوی چه حکومت درنگ شی. دست تهدیدونه افغانانو تا چه واقب لرلشی؟ ترشن آسمان لاند پروگرام که دا موضوع نن لمیل منو سر شریکو. تاسو کولیشی چه خبروانی تا زنگ وحی او خپل نظر لمر سره، زموج لمیل منو سره او زموج لنور آوریدون کو سره د پدې پروګرام کې شریک کړي. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي په راتلونکو دوو اونیو کې به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه وټاکل شي، د افغانستان لپاره د روسیې استازی زمیر کابلوف وایي په نږدې راتلونکي کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل امکان نه ویني. بل لور ته د افغانستان د سولې د شورا غړی عطاالله لودین وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اسلام آباد له وروستۍ غونډې وروسته خلکو ته ژمنه ورکړې چې ډېر ژر به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه اعلان شي او دوی هیله مندي چې همداسې به وشي. په دې اړه تفصیل له اجمل ان څخه.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي دا مهال باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته ډېره تمه ونه شي. د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د شخصا په دې پړاو کې د افغانستان د سولې د بهیر د پایل لپاره هیڅ ډول راتلونکی نه ویني. کابلوف چې پرون یې د انټرفاکس خبري اژانس سره خبرې کړې ویلي کېدای شي چې د 2016 میلادي کال د مني په موسم کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو اترو د پایل په اړه څه وویل شي، خو په نږدې راتلونکي کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې ممکن نه ښکاري. خو د افغانستان د سولې شورا وایي دوی او د افغانستان خلک زر تر زره د سولې د خبرو اترو د پایلې هیله لري. د سولې د شورا غړي مولوي عطاالله لودین د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان خارجه وزارت هم خلکو ته امیدواري ورکړي، د وعده ورکړي چې انشاءالله په دې نږدې راتلونکي کې به دا مذاکرات شروع کیږي. د افغانستان خلک نور د دې حوصله نه لري چې اوږده په جنګ کې پاتې شي، اوږده په نامنۍ کې پاتې شي. د څلوېښت کالو په اوږدو کې تقریبا دی د نامنې شاهد دي، د قتل و قتال او د مرګ ژوبلې شاهدان دي. موږ هیله من دي چې د افغانستان د حکومت د پیغام سره، د هغې د وعدې سره سم په دې نږدې راتلونکي کې دا مذاکرات شروع شي او ښه نتایج ورباندې مرتب شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تیرې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د څلور اړخیزو خبرو د درېمې غونډې وروسته وویل له طالبانو سره د مخامخ خبرو د نیټې د ټاکلو لپاره د همغږۍ د دې څلور اړخیزې ډلې لخوا هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې چې د روانې فبروري د میاشتې تر پایه به د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل نیټه وټاکل شي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د پایل په هدف د څلور اړخیزو غونډو څلورمه هغه د فبروري د میاشتې په 23 نیټه بیا په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د پایل په اړه په داسې حال کې څرګندونه کیږي چې خپله طالب استازو په قطر کې د پګواش لخوا په جوړې شوې غیر رسمي غونډه کې یو ځل بیا د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي په نږدې وخت کې د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو امکان نشته. روسیه تل د افغانستان ناامنۍ د منځنۍ آسیا لپاره یو د تهدید ګڼي. څرنګه روسیه دې خبرو ته هیله نه لري؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له څېړونکي خوشحال خلیل څخه وکړه.
د افغانستان په اړه باندې روسیې نسبت د افغانستان هغه متحدینو ته چې عملا د افغانستان په صحنه کې درګیر دي او افغانستان ورسره لکه امریکا او اروپا عملا ورسره تړونونه لري، نو د ښه نظر نه لري. په دې اساس باندې دوی معمولا په افغانستان کې د خپلو غړو لخوا کسان چې دوی پورې مربوط دي د هغوی په وسیله وخت نا وخت خپلې غوښتنې مطرح کوي، ځینې علاقات سره ارتباطات لري. او معمولا په افغانستان کې د روسیې په اړه باندې هم دغسې نیت کېږي چې د افغانستان کې د سولې په اړه باندې دوی ښه نیت نه لري او نه غواړي چې افغانستان کې جنګ ارامه شي او همدلته افغانستان کې وساتي. داسې نه چې دوی هېوادونو ته منځنۍ آسیا هېوادونو ته دا شرایط ونه کړي.
خلیل صاحب، تاسو د روسیې په نظر کې شک ګوري، لیکن په روسیې کې داسې خبرونه هم خپاره شول چې د روسیې استازو د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. یعنی روسیه یو ډول د افغانستان په قضیه کې درګیره ده، نو د روسیې دغه نظر چې له طالبانو سره به د سولې خبرې ژر پیل نه شي څه سرچینه لري؟
اصل کې روسیه خو په یو حساب باندې د داعش خطر ډېر لوی هم ښیي د خپلو منځ آسیا هېوادونو د ویرولو لپاره، تر څو هلته خپل استحکامات او خپل پوځونه عمل ته وساتي او هغه هېوادونه تر خپل کنټرول لاندې وساتي. دا یو. او دومه درجه کې طالبانو سره په دې خاطر تماس شي تر څو په افغانستان کې دوی یو بدیل ولري، یو څوک ولري چې ترې ابزاري استفاده وکړي. یعنی د دې لپاره په افغانستان کې چې د جنگ میدان ده، نو دوی هم لکه نور هېوادونه دغسې یو نیابتي جنګیالي ولري. او په درېیم قدم کې د افغانستان په نړیواله سطحه باندې امریکې سره رقابت لري، او د دغه رقابت په نتیجه کې نو دوی هر هغه چا ته لاس اچي چې هغه د دوی د دښمن وي. نو په دغه اساس باندې روسان د افغانستان په موضوع کې په مجموع کې خلک ورته ښه نیت نه لري، او د افغانستان په واره کې دوی تر اوسه داسې کوم کار نه ده کړی د افغانستان جوړولو کې برخه اخیستې، د افغانستان په نظام جوړولو کې برخه اخیستې ده. او حتی د دې پرسې ټپونو سره دوی مرستې کوي چې د افغانستان حکومت او یا سیاسي نظام دی ځینې زورواکو سره، ځینې جنګسالارانو سره، ځینې دوه ډلو سره هم ارتباط ساتلی ده په مجموع کې. یعنی دوی د رسمي حکومتي ارتباط نه زیات نور ارتباطاتو ته ترجیح ورکوي په افغانستان کې سره.
روسیه به که چېرته همدغسې نیت لري تر څه بریده پر طالبانو باندې نفوذ ولري، او یا تر څه حده پورې ممکنه ده چې له طالبانو سره ارتباط ولري څو دوی د سولې له خبرو راوګرځوي؟
ارتباطات د روسانو سره د طالبانو د روسانو تر منځ ارتباطات ډېر زړه ریښه لري. حتی هغه شروع کې چې کله د طالبانو تحریک قندار کې پیل شو، هغه یو روسي تیارت هلته ناسته وه چې هغه نه تر دې وخته پورې دوی ارتباطات ساتلي. او بل معمولا ستر هېوادونه یا استخبارات ټول هغه ډلو سره چېرته د دوی مخالف هم اوسېږي یا د دوی د اجنډاو مخالف هم اوسېږي، په یو نوی شکل ارتباط ساتي د بلې ورځې لپاره چې ورځې په درد غونډه شي. نو دوی په دې طریقه باندې کولی شي چې د طالبانو ته د یو بدیل په سترګه شي. هغوی هم نن سبا طالبان هغه سوي ناهیلي سوي دي د پاکستان نه یا د نورو ډلو نه، نو هغه غواړي چې په خپل څنګ کې ولري. مونږ په دې وروستیو کې طالبانو تحریک داسې منظم تحریک نه ده لکه د پخوا په شکل باندې چې د واحد رهبرۍ لاندې وو، په خپلې په ډلو او ګروپونو ویشل شوی ده. نو په دغه اساس باندې هر هېواد هڅه کوي چې د دغو نه یو ګروپ یوه ډله ځان سره ولري، او بیا په افغانستان کې چې چېرته کومه نوې سیاسي معامله شروع کېږي او مذاکره شروع کېږي، بیا خپله خبره یا خپل اشار په افغانستان حکومت یا په نړیوالو باندې دلته تحمیل کی.
خوشحال خلیل، مننه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا ساجر رو پروانه خبرونه کې وړاندې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لایبه کوچی سره شهیدلیو دایمو لخپل ژوند خبروي. خو مخکې تر دې بیا هم د افغانستان د سولې د هڅو پاړه تیر ورځ د افغانستان د حکومت د سرحدونو او قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست په یوه نسبتا ناامنه ولسوالي صبروي کې له قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. د قومونو او خلکو وغوښتل هغه طالبان چې افغانان نه دي او له بهره د دې هواد دورانولو او د افغانانو د زورونې لپاره راغلي لخپلو سیمو وشړي ترڅو په خپل کلی او قوم کې د هر افغان عزت او ژوند خوندي شي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپورت لري.
د افغان حکومت یو شمېر چارواکو د خوست له قومي مشرانو، دیني عالمانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. دوی ویل زموږ د کلو او قومونو ځینې اوسیدونکي چې په بېلابېلو لاملونو د نظام له خوا بدي او پر وسلواله جګړه بوخت دي، دوی د مشران را پخلا کړي، خو پردي وسلوال باید په ګډه له خپلو سیمو وشړو. د جمعې په ورځ د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست د صبرۍ او یعقوبۍ پولیسوالۍ کې د ځایي مشرانو او دیني عالمانو یوې غونډې ته ول پردی وستوال زموږ د خلکو د زورولو او زموږ د هیواد ورانولو لپاره راځي، خو هغوی بیا خپل وطن ویجاړۍ ته نه ورکوي.
زموږ د کلي ولس صالح سره خبره پوه شي، مختلف عواملو باندې تللی دی، باید هغه ته خدمات ورکو. خو پردی دی، جهاد دلته را وکړی دی، خپل ملک او خپل وطن کې جهاد نه کوي، له بلې سیمې راځي، خپل وطن نه خرابوي. زما سپینګری، ما دیني عالم بې عزته کوي، زما وطن خرابوي.
یعقوبی او صبری چې د خوست شمال لوري ته پرته ولسوالي ده، د خوست په نعم نو سیمو کې راځي، چې په تېره نږدې یوه نیمه لسیزه کې هلته د بیا رغونې چندانې کارونه نه دي شوي. خو په دې وروستیو کې د خلکو په غوښتنه په صبریو کې هم د ملي پیوستون پروګرام پیل شوی دی. خوست والي حکم خان حبیبي بیا په خپلو خبرو کې کله یوې خوا د صبریو د سیمې د اوسیدونکو سره د یو شمېر برنامو او پروژو د پلي کېدو ژمنې وکړې، بل لوري ته یې په یاده ولسوالۍ کې د وسلوالو د فعالیتونو په مخنیوي کې د ځایي خلکو د مرستې غوښتنه وکړه.
په خپله ولسوالۍ، سیمه او بانډو کې چاته د دې اجازه مه ورکوئ چې ستاسي ښایسته او ګلالي ماشومان، ورونه او زامن د خپلو غلطو معلوماتو پر بنسټ وغولي او په دې سره د خپل هیواد او ګرانو هیوادوالو او د اسلامي نظام په وړاندې تخریبي کړنو ته وهڅوي، بلکې د دې لپاره تبلیغاتي او قومي پروګرامونه رامنځته کړئ ترڅو د خوست په ټولو سیمو کې د نفاق او بدبختۍ لمن ټوله او پر ځای د امنیت او ورورګلوۍ فضا حاکمه شي.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار طاهر خان صبري له خپل قوم غوښتنه وکړه چې یو بل ته د یووالي لاسونه ورکړي، څو تر دې وروسته یا د ولسوالۍ ته بېلابېلې پروژې او برنامې عملي شي.
د امنیت په نتیجه کې ټول خلک کړلی شي چې مکتبونو ته لوړ شي، تعلیم وکړي، مدرسو ته لوړ شي او تحصیل وکړي. که چیرې امنیت موجود وي، کرواز به خپله دهکني په ډېر اطمینان وکړي. که امنیت موجود وي، مامورین به خپل ماموریت په ډېر اطمینان سرته ورسوي، چې دا هغه نښې دي چې د امنیت په نتیجه کې شته او منځته ارتللی شي.
بل خوا د صبرۍ د قوم یو شمېر مشرانو هم په خپلو خبرو کې د جګړو او بې اتفاقۍ پر زیانونو خبرې وکړي او ټینګار وکړ چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګولو او د پروژو د عملي کولو لپاره به زمینې برابرې کړي.
د ژوند رنگونه.
ملک ول زمان می نوم ده.
د کوم جی؟
د ترخیل می چمن ترخیل. زه تقریبا 15 کاله ما میګه پولی دي. 15 کاله. د ما 15 کاله عمر.
که اوس څنګه اوس بیا لري؟
اوس هم لرم شکر درو جان، یو څلور دانه غواګان لرم او رمم لرم شکر در الحمدلله. او بچان هم دی دي، خدای رحم یو څلور می زامن دی او شپک دانه می مسیان دی دي، الله څلور می انګین دی دي.
لورګانی څو دي؟
لورګانی می 15 دي، الله رحم ده. لک لک شکرانی دي.
څنګه کله چې درما پیای کنه بیا آلته شپېلې وهې بدلی موای لندې؟
هو سبا دا هم کوله کنه، د شپېلې کی به مرته وکړ.
چیشته
دا میګوتم
میګوته شپېلې دې وهله؟
هو شپېلې می موای ستنګ شپېلې بګې، دا ستنګ شپېلې به لکه دون دا بم بیا راواخیستل، جوړې بم کړې خرکله، دروای بم ورته یې ابم راواخیست، سپین بک غیته بم زبانه کا جوړه کړله. هغه بلکه شپېلې غونډه غېدل په کړنه او میګه بم چې وبکول نو هغه ته بم خپل ساس کاوه. من به یې سراسه پزړم مې بته کېده، سیاشو کې مې در معلومه سیمه.
کله ستاسو رما په ول کنه هلته بیا ټوله ورځ تیروله، سار تر مازیګر هلته تاسو څه خوړل؟
من برو جنا خځه ته ویل چې وخه زه من تر جنا جواره به را پوخ کې سبای به مو غره خوړل او ریزه به مو خوړل. بیا به یو جواره را پوخ کو غټ ملا وستنه او په دې کې به مو مات کده سي او بیا به ململانه و تاړل جنا. بیا به غره ته لاړو، یا به مو ګړه په دې ملا کې تړل و، یا به یو دوه کرته یې شو ملا کې کنه او پټکای به را سره وبم کې اچول او پورته به موږ جنې لاړو چې دا پیتا وای بس غرمې سادر به ماوار کو تکیه بم پکړې داسې ساتي سادر به ماوار کړې میږي به دا شرات خوري وری سرودل دا جواره بم چنټه خو ګړې چک بم تنه کو او یا بم دې کړت چک تنه کو کله بم سمړې ونه ختل اپا تکای بم راوس په سر بم واړو وب بم چې کله پکړې
ګړا او کړت بیا جام خړل
نه
جدا
جدا مثلا یو ورځ بم کړت یو بل یو دوه کړتا او بل ورځ بم یو کاندو کې دونه غړې وکنه لکه چا کوي غو
فرشته مرسل د ژوند رنگونه پروګرام وړاندې کړ د اس ام اس په برخه کې تخنیکی سونه لا خپل ځای ده او نو ل نخ پرې دوی بخښنه غواړم لسنیمه بجې شوې لند خبرونه ل رحمت الله افغان څخه
افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درانه تلفات اوښتي او دا محلي غړي په تیښته کې دي د افغانستان او مرکزی اسیا لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي دا محل د افغانستان د سولې د خبرو د پیل هیڅ امکان نه ویني د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې په یو موټر بم انتحاري حمله کې د ملي اردو یو سرتیری وژل سوی او بل ټپي ده راپورونه وایي چې د هرات ولایت پخوانی والی سید فضل الله وحیدی پرون په اسلام آباد کې ناڅرګند وسلوالو تښتولی پاکستان وایي په هیواد کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې تنظیم شوی حضور نه لري د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشرې د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ د پراخې همکارۍ غوښتنه کړې او د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې به روان کال د داعش وسلوالې ډلې ته ماتې ورکړي
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر ویلي دي چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې د سیمې او افغانستان لپاره مهم دی په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیټې د مرستیال نظر وړاندې په خپرونه کې ترسره شریکو خو اوس به راشو د کابل نننیو چاپي خپرونو ته د کابل نننیو ورځپاڼو ته اسدالله لودین کتنه کوي
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره د بغلان په ډنډیغوري کې د روانو عملیاتو اغیزو او د افغانستان روان امنیتی وضعیت ته ځانګړي کړي دي سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې په بغلان کې عملیات چا ته ګټه رسوي په سرمقاله کې د بغلان د اوسیدونکو او مدني فعالانو په حواله راغلي چې د بغلان په عملیاتو کې د 300 په شاوخوا کې ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي د سرمقاله لیکوال ویلي په بغلان کې وسلوال مخالفین هم په کلیو او بانډو کې موجود دي او همدا لامل دی چې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي د ورسپانې په باور حکومت باید پوه شي چې په کلیو او کورونو د درنو وسلو ډزې او د ملکی خلکو زورول په جګړه کې د بریالیتوب لار نه ده افغانستان ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د امنیت په برخه کې د ستراتیژۍ له خلا سره مخامخ دی په سرمقاله کې راغلي نښې نښانې داسې ښیي چې راتلونکی کال برخلیک ټاکونکی دی یا به وسلوال مخالفین په جګړه کې ماته خوري یا به د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي د سرمقاله لیکوال ویلي تر اوسه طالبانو د افغان حکومت په وړاندې په خپلو فعالیتونو کې هیڅ نرمښت نه دی راوستلی خو افغان چارواکي یې په وړاندې جدي عمل نه کوي اسلام ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د هوایي ځواکونو تجهیز په تودو بحثونو بدل شوی او افغان حکومت هم هڅه کوي چې هوایي ځواک په خپلو پښو ودروي په سرمقاله کې راغلي اوس د افغانستان هوایي ځواک قول اردو پیدا کړي او وړتیاوې هم ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي بهرنۍ کړۍ هڅه کوي چې د ملي امنیت مشر بدنام کړي په مطلب کې د ملي امنیت ریاست د سرچینو په حواله راغلي چې پاکستانی رسنۍ له څو ورځو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت د مشر او د آی اس آی د مشر د لیدو کتو خبرونه خپروي خو د همدې امنیتي سرچینې په حواله چې نوم نه دی اخیستل شوی لیکل شوی چې دا راپورونه بې اساسه دي په همدې مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله لیکل شوی چې پاکستانی رسنۍ په دې ډول راپورونو سره غواړي عامه ذهنیت خراب کړي ملي ارمان بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي خلکو بې تفاوته مه اوسئ چې حکومت سقوط کوي په سرمقاله کې د ولسمشر د فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود په حواله راغلي چې ویلي دي حکومت د ترهګرو د ځپلو اراده نه لري او ډیر مخالفین د محاکمه د پریکړو په اساس په اشد مجازات محکوم دي خو حکومت د دغو پریکړو عملي کول نه غواړي
د د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیټې مرستیال سالم محمد سالی وی پاکستان د افغانستان له امنیت سره ډیره مرسته کولی شي او د افغانستان حکومت هم باید دې مسلې ته پاملرنه وکړي. سالم محمد سالی له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وویل چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې د سیمې او افغانستان لپاره مهم دی. فرشتې جلالزی له ښاغلي سالی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې آیا پاکستان به مرسته وکړي.
امریکا هم په دې پوهېږي او د منطقي ملکونه هم په دې پوهېږي چې په اوسنۍ د افغانستان په ناامنۍ کې پاکستان که وګوري ډېر مثبت رول لوبولی شي، ځکه هغه طالبانو مشران چې هغه په افغانستان کې جنګېږي اکثره د پاکستان سره روابط لري، هلته اوسېږي. تاسې که وګورئ دا ځینې مشرانو پیدا کېدنه په پاکستان په خارونو کې، خو کم مشکلات چې د افغانستان او د پاکستان حکومتونو په منځ کې دي، که د دغې دپاره د حل لاره پیدا شي، خصوصا د منطقې دپاره د حل لاره پیدا شي، زه فکر کوم چې پاکستان واقعا په دې کې ښه رول لوبولی شي. دا زه منم.
پاکستان حکومت اوس په وروستیو کې له افغانستان سره د 500 میلیونو ډالرو د کومک ویل دي او افغان محصلینو ته یې د ځینو بورسونو ژمنه کړې ده. دا د پاکستان لپاره غټه خبره ده چې له افغانستان سره د دومره کومک ژمنه وي او کوي. نو فکر کوي آیا د پاکستان حکومت به خپل په پالیسي کې تغییر راوستوي، اوس به د افغانستان سره د همکارۍ لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي وي که څنګه؟
دې کې شک نشته ده چې هر سړی د خپل ځان لپاره ګټې په نظر کې نیسي. پاکستان په دې اخرو کې د پاکستان په پېښور کې یا په اردان کې یا په ځینو نورو ښارونو کې ډېره زیاته ناامنۍ ته لاره واره شوې ده او پاکستان هم نور نه غواړي چې خپل ملک ناام نه شي. د افغانستان کې امن راوتګ د پاکستان په خیر دی، د پاکستان کې امن راتګ د افغانستان په خیر دی. زه فکر کوم چې هر څوک یې اوس به سیاست ته تغییر ورکړي، ځکه دغه د ناامنۍ اور لګېدنه د امن اوس خپله پاکستان ته پراخه شوې ده. پاکستان د اقتصادي او سیاسي او نظامي اړخونه په خپله د یو لوی مشکل سره مخامخ دی. خو ښه خبره دا ده چې په منطقه کې امن راشي، خاص کر په افغانستان کې امن راشي، په هندوستان کې امن راشي، تر پاکستان په خیر هم دی او د منطقې په خیر هم دی.
نو د افغانستان کې ولې د پاکستان په باره کې فکر کوي بے باوري تغییر نه کوي؟
د افغانستان او سیاسي مشران، د افغانستان ټول عوام، خلک د پاکستان په باره کې ډېر بد نیت ښایي، ولې هغه ملامت هم نه دي، ځکه چې په دې 1400 اخرو کې ډېر زیات مشکلات پېښ شوي دي او که دغه مشکلاتو پلټنه وشي اکثره د پاکستان د خاورې نه شوي. نو دلته یو لوی مشکل سره دواړه ملکونه مخامخ شوي. که چېرته افغانستان د پاکستان دپاره کار وشي او د دغې کمه تشکومانی چې دا کمه اختلافات چې دی دپاره هڅې وشي، زه فکر کوم د پاکستان دپاره هم ډېره بهتره ده چې افغانستان یو ښه دوست صفت ولري او د افغانستان د خلکو دپاره هم یو بهترین ښه دوست کېدای شي، ځکه پاکستان دوستي افغانستان ته ډېر ارزانه تمامېږي، ځکه ډېر اوږد سرحد لري او مشترکات سره لري. نو زه فکر کوم چې په دې اخرو کې که چېرته پاکستان وغواړي چې واقعا د اخلاص نه افغانستان ته لاس ورکړي، زه فکر کوم افغانستان یو څه داسې اقدام وکړي چې هغه د افغانستان په نفع وي. زه فکر کوم چې افغانان هم داسې خلک دي چې امکان لري د دې تېرو بدو نه به تېرېږي او د راتلونکي دپاره کېدای شي یو ښه دوست په صفت پاکستان ته وګوري.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیټې مرستیال سالم محمد صالح.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر اوو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې د لراپورونو اونیس پروګرام ته مخه کوو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ناجا ساپی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه صاحبیم او له ازادي راډیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې د ژیړی یا هیپاتایټس پر بیلابیلو ډولونو خبرې کوو. ژیړی یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ځنګلي میکروب له لارې انسانان پرې اخته کیږي. له څو کلونو را په دې خوا د ژیړی او په تیره بیا د تور ژیړی د ناروغۍ پیښې د افغانانو ترمنځ ډېرې شوې دي. ژیړی د انسان پر نه غیز کوي او ځینې بڼې خوی د سرطان یا کنسر د ناروغۍ لامل هم ګرځي. په دې خبرونه کې خبرې کوو چې په نوو زیږیدلو ماشومانو کې څنګه د دې ناروغۍ مخنیوی وکړو. خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب بیژن نوري را سره ملمه دی چې لومړی ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
سلامت باشین، زنده باشین. سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و آرزو میکنم شما و مردم عزیز ما لباس عافیت را بر تن داشته باشن و سلامت و جور و صحتمند باشن.
جرازی تمنان نو د خبرونه په سر کې ډاکټر صاحب کا ژړی تعریف کړی چې څه ډول یو ناروغي ده او څنګه د انتقال مخه ونیسو.
زنده باشین. خود امی زردی که است میتونه ویروسی باشه، میتونه انواع مختلف داشته باشه، اما در ابتدا تعریف بکنیم که افزایش ماده به نام بیلروبین که از سوی نرمال آن از حدش گذشته در نزد شخص و در نزد اطفال میتونه سبب ایجاد مریضی به نام زردی شود و این مقدار نرمال خود داره که در اطفال 5 میلی گرم فی دسیلیتر است و در نزد کاهلان 2 میلی گرم فی دسیلیتر می باشه. هرگاه از امی سوی نرمال خود از حد آن بگذرد، در این صورت میتونه سبب ایجاد زردی شوه.
دوستانو، نن ورځ په خبرونه کې د زیړی یا هیپاتایټس په اړه خبرې کوو. د دې ناروغۍ پر بیلابیلو ډولونو به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب بیژن نوري ملمه دی چې ساسي پوښتنې ځوابوي. یو اوریدونکی اخلو، ګورو چې د زیړی په اړه کومه پوښتنه لري. د دوی پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم، زه آزادی رادیو ده.
بالکل، آزادی رادیو ده او روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اورای.
ډاکټر د تاول سلامونه احترام پلان وکړو.
موږ د
سمه چې د هیپاتایټس بي دی هغه ریکایوی لا چې دا کوم واکسین ماشین لدی چې وینه لدی.
ها،
ایچ آی وی ویلې؟
بلې، ایچ آی وی
ویلې. ایچ آی وی.
سمه ده، ډیره مننه ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو معلومات درکړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
تشکر از شما. سوالتان، اچ آی وی یا یک نوع مرض ویروسی است که این سیستم ایمنیتی شخص مورد حمله قرار میده، تضعیف میسازه، بخصوص استخباراتی که در وجود ما وجود داره که به نام CD4 یادش میکنه، هرگاه این CD4 مورد حمله قرار بگیره تضعیف شوه. طبیعی است که ما شما میفهمیم وقتی که استخبارات یک ناحیه ضعیف بود و او سیستم کاملا سطحش پایین میه، در نتیجه مریض به چندین امراض دیگه مبتلا میشه. چون شما گفتین که ای کدام تداوی داره یا نه؟ بله، تداویش وجود داره، اما اگر از استیجایی که مورد تداوی قرار میگیره اگر استیج سطح پایین باشه قابل تداوی هست، شخص میتونه عافیت پیدا بکنه و صحتمند شود. در غیر آن اگر استیجش بلند رفته باشه و سویه ویروس در نزد شخص بلند رفته باشه، در این صورت تداویش مشکل ساز خواهد بود برای مریض و میتونه مریض حیات خود از دست بده. دلیل از این که پیشتر تعریف کردم که ارگاه سویه نارمل بیلروبین از حدش بلند بره، در این صورت در نزد طفل و یا کایلا زردی به وجود میاد. عوامل ازی مختلف میتونه باشه. یکی از عوامل ازی به صورت فیزیولوژیک وقت طفل به دنیا میاد، سوی ازی از حد نرمال بلند میره. اما اگر سوی ازی اگر در صورت که شخص مثلا میتونه بعض اوقات یک تا امراض است که سبب ایجاد زردی در نزد نوزادا شوه، بخصوص مثلا ای بی او سیستم یا گروپ خون ای و بی و او و یا آرچ فاکتور، در صورت که ای آرچ فاکتور و ای بی او سیستم عدم تطابق وجود داشته باشه میتونه سبب ایجاد زردی در نزد طفل شوه. دلیل از این است که ما در فرهنگ خود طبیعی است وقت دو شخص میخواین ازدواج بکنن امی گروپای خون معلوم نمیشه و امی دلیلش است که عدم امتزاج و عدم تطابق گروپای خون سبب میشه که طفلی که به دنیا میه از مادر سبب ایجاد زردی شود. عوامل مختلف است، میتار انتانات باشه، انتانات میکروبای مختلف و ویروسای مختلف سبب شوه، سبب ایجاد مریضی شوه و همچنان عوامل دیگه میتونه مثلا هایپوتیروئیدیسم در نزد طفل میتونه سبب ایجاد و مشکلاتی که در جیگر وجود داشته باشه در نزد طفل یا طفل پریمچور باشد، طفل که پیدا میشه در سن میادی که باید تولد شود تولد نمیشه، در این صورت این عوامل میتونه سبب ایجاد زردی در نزد اطفال شود.
رسو دخبرونی پاتی برخی تا در زیری پاره که یو سه معلومات ورکه چه پسو دولونو ویشل کیگی اغا امده دولونه یکم دی؟
در زیری شپک دولونه ده، یعنی دی وایرسی لخوانه شپک دولونه، یو ایده یو ایده دوام بیده ریم سیده ایده دیده او جیده. دا شپک دولونه یعنی فرق هم لری، دا انتقال طرف نه فرق لری. ای او ای دا یکی چه سوک چه پیوشای دیو کاسه یا بلشان نه دوده خوری کولی چه دا اغا نه انتقال بکی. او سی دی دا شان مزمن ده او که دلشی دا دیوین لطرف نه دا سرنج دا شان لطرف نه سوک چه استفاده کهی د دوی نه کولش انتقال وکي. دا هپاتایتس ویروسی چې ده دا ډیره ساری ده، یعنی د ایتس نام ډیره ساری ده، 100% دا ډیره ساری ده. هم دل لپاره ساری خود خطرناک هم ده او سی دی بی دا ډیر خطرناک ده.
عبدالظاهر خان په لیکه کې د پښتنه اخلو به برزو دی مسلې ته مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان جوړ بخیر
مننه خیر اوسې که کوم وختن لري مې ربني
ما ول خورجان د غزړي په مان دا جړي چې دې د حضرت فرما په څنګه دا چې د جړي څه عوامل لري په انسان کې څه عوامل ښکار کیږي چې انسان په دې کې راځي دغه په ما کې د غزړي څه نو جړي دي.
ښه، مهمه پوښتنه ده، حتما به ډاکټر صاحب تاسو مشوره درکې. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. نوري تاسو مهرباني وکړئ.
تشکر از شما. عوامل بیشتر وجود داره که ما میتونیم بفهمیم. بیشتر گفتم که طبیعی است که عواملش ویروسی است، اما علائم و نشانه هایی که برای یک شخص ظاهر میشه، یکی از اونها مثلا میتونه شخص تب داشته باشه، مثلا شخص میتونه گلودردی داشته باشه، بیشتایی داشته باشه، خستگی داشته باشه و یا هم یرقان یا زردی داشته باشه در شخص ظاهر میشه. طبیعی است شخص میتونه مثلا قبضیت وجود داشته باشه، شخص وزن خود ببازه. در این صورت هرگاه در این حالات برش پیش میشه، در این صورت ما میتونیم که شخص بگویم شخص به زردی مبتلا شده.
بله، آقا عمده نخی سدی بیم؟
عمده نخی هم داده چه آقا چه خستکیگی، استریکیگی یا به بیشتر کیگی یا با بلشان لکه چه خپل وزن کم کیگی، پا دی شان بانده منگ پاییگو چه دی شخص زردی تطلی. ماشمان که عوامل خو دیر ده یا و اغاو چه ای بیو سیستم انکاپیبلیتی ده، یعنی عدم تطابق، یعنی عدم تطابق پو گروپ خون، یعنی اغا شان چه ای بیو سیستم ای بی او او آرش سیستم کده. او بله پا ماشمان که دو رقمه جریده، یو پاتولوژیک ده او یو فیزیولوژیک ده. پاتولوژیک خو کوم مشکل نداری، کچیر فیزیولوژیک شی بیاغه خطرناک ده، کچیر ده بیلروبین سویه جکیگی، یعنی اغا کولشی پا دماغ تلر شی او دیر مشکلات رامستگیگی پا ماشوم که.
مننه دکتر صاحب. خالد بارگزای کندهار نه په لیکه کې ده، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ډاکټر صاحب، د دې اجازه ټول کارکونکو اوریدل ته، خصوصا ډاکټر صاحب ته مننه لرم. د جلدی پاک نه افسر رم چې دام جړې دي، دین خلک په مټر کې چې زیات بل ځای ته ځي خوای در بیا ایا دام جړې دي کله بل مریض دي.
دا بل مشکل ده، څوک چې په مټر کې زی او بدوال پیدا کیږي هغه ته موشن سکنس وایي. آغا بل شایده آغا نکیگی چه مونگ بوایی چه آغا جری لری.
خادم نورزای پالیکا کې د مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. زما سلامونه مې کې لته او ډاکټر سعود آزادی رټول کارتون کومه جړې دلته عام عوام خلکو کې په موږ کې داسې مشهوره ده چې تور جړې او زړ جړې دا فرق لري او کیلي لري. کیلري دا کوم یو ډېر مضره ده د انسان لپاره، او دا سوال ستا هم ځینې وکړي چې د کوچنیانو د لویانو کې دا فرق لري که یو رقم په دواړو کې را څرګندېږي. نور مقیمتي وخت نه نیسم پر الله مسپار. السلام علیکم.
ما پیشتر براتان گفتم که در انواع هپاتیت ویروسی یکی ای و ای طرق انتقالش فرق میکنه. اونایی که از طریق چیزایی که مثلا غذا میخورن، قاشق یا پیاله یا هر چیزی که باشه، میتونه از اون طریق انتقال بکنه. ولی نوع سی و بی و دی، این انواعش خطرناک است. میتونه از طریق وسایل مثل سرنج، از طریق خون و اشخاصی که مثلا در سلمونیا میره، اگر شخصی که چیز داشته باشه هپاتیت سی داشته باشه، در این صورت میتونه از طریق ام وسایل سلمانی انتقال بکنه و شما باید محتاط باشین در این قسمت. و مسئله بسیار مهمی است که بیشتر گفتم که هپاتیت سی و بی و دی نهایت خطرناک است و خطرناک هم است. در حال 100% ساری می باشه، گفتم از ایدز کده نهایت ساری می باشه. در این صورت شما متوجه خود باشین وقتی که شما در سلمانیا میرین یا از وسایل استفاده میکنین یا با کسی از وسایل ارتباط به شکل شریکی استفاده میکنین، در این قسمت محتاطانه متوجه خود باشه.
دغه ناروغي په ساری ناروغي وکي راځي، څنګه کولای شو چې مخنیوي وکړو؟
طبیعت وقتی که طفل تولد میشه، یکی از واکسینایی که در ابتدا بر طفل داده میشه واکسین هپاتیت است. یعنی امی واکسین هپاتیت ویروسی است، میشه مادر داشته باشه، بر طفل انتقال کرده و از این طریق طرق جلوگیریش باشه. و یا هم پیشتر برتان گفتم که نوع ای و ای، شما وقتی که غذا میخوریم با شخص از طریق قاشق یا پیاله یا بشقاب یا هر چی که باشه، اینا با هم ارتباط داره، به شکل اشتراکی اینا غذا میخورن. اگر در صورتی که دریجه صحت فردی خود در نظر نگیرن، متوجه شخصی که زردی ای داره میتونه از این طریق انتقال بکنه. اما در صورتی که سی و بی و دی داشته باشه، در این صورت از طریق خون، مثلا شخص یک قسمتایش مثلا جرحه دیده، خونش به طرف بیرون برامده، شخص مقابل دستش یا چی داره که مورد استفاده قرار میده با او ارتباط میگیره، در این صورت میتونه از طریق خون و از طریق سرنج و دیگه وسایل ارتباطی انتقال بکنه.
کریم له کندهار نه پلیک کده مهربانی وکړه. سلام علیکم.
سلام علیکم. شما دکتر صاحب.
و علیکم سلام.
ما دکتر صاحب چا سوال وکړم د موضوع زمي هپاتایت بی یا د بی شاک په سلام باندې. دکتر صاحب اول امي زردی عامل دی چی رقم در وجود انسان آیا دلیلش خوراک است، مثلا آب و هوا هست، چی هست که انسان به دردی چی مبتلا میشه؟ یک سوال و دیگه همین زردی که بیشتر چی نوع کاتگوری افراد متاثر میکنه و بیشتر اونا را متاثر میسازه؟ این دو. و دیگه یک از دوستای ما که بود در زردی شده بود کابل بازار، اونا گفتن این تداوی زنجی مشکل است، این رو به خارج ببریم. بالاخره رو به خارج بردن. چرا در افغانستان تداوی آسان میشه؟ آیا ادوی پیدا نمیشه یا چه قسم فهمیدن؟
من پیشتر براتان گفتم طرق انتقالش را گفتم، پیشتر گفتم از این طریق انتقال میکنه. مسئولیت شما ای است که حفظ صحه فردی تانه در قبال وقتی که شما وسایل اشتراکی را با یک شخص به صورت مشترک استفاده میکنین، چه غذا باشه چه هر چیز دیگه باشه، میتونه از این طریق انتقال بکنه که دو نوعش نام گرفتم ای و ای بود. اما در صورتی که شما اما اگر سی و بی و اینا باشه، گفتم سرنج وقتی که شما استفاده کردیم بر شخصی که زردی سیا نداره و بهش به طور مثال میتونم بگویم مثلا یک فرد زردی سیا داره، در این صورتی که این شخص سرنج استفاده کرده، شخص دیگر استفاده میکنه، میتونه انتقال بکنه و شخص دیگر هم مصاب بشه. شما گفتین چرا در افغانستان تداوی نمیشه؟ ببینیم برادر عزیز، اگر در سطح پایین خود قرار داشته باشه، رای حل وجود داره، تداویش وجود داره در افغانستان، ای کدام مشکل وجود نداره. شما میتونین شفاخانه های بیشتر وجود داره، دکترای متخصص خوب داریم در افغانستان، طرق تداویش نهایت آسان است. شما به این نظر نباشین که ما در افغانستان دکتر نداریم که نمیتونه این امراض تداوی کنه. بسیار ساده است، شما میتونین به یک متخصص خوبه که هپاتیت ویروسی را تداوی میکنه برین و انشالله که تداوی تان میشه.
السلام علیکم. سلام علیکم. که سلام تاس و دکتر سید خوب بودیم سر
ورن. علیکم سلام. میره بانی.
پشتون این دکتر سر تخدار ده دوونو که ده ای بی او سی او بی ده جری ده گروفونو. عوام خلق سنگه که ولی سی ده گروفونو سر جلای که ای او ای سی دی او بی ده گروفونو سنگه سر جلای که ولی سمور.
دکتر ستا سیمی روانی اوکی.
خب پیشتر براتان گفتم دوست عزیز که شش نوه داره، نوه ای و ای گفتم که از طریق خون، از طریق سرنج، از طریق دینا انتقال نمی کنه، اما نوه سی دی و بی چون شکل بسیار ساریش است میتونه از طریق سرنج، از طریق خون و یا از طریق دیگه وسایلی که سبب جرحه شوه، یعنی یک زمینه را برای انتقال خون شخصی که مصاب به هپاتیت بی و سی و دی هست بسازه، میتونه انتقال بکنه.
څنګه کولی شئ چې توپیر وکړئ د دوو ډولونو ترمنځ؟
فقط توپیر په دوی که یو داده چې دوی کولی شي چې هغه شیان چې د علائم د ژیری ده، یعنی لکه چه بیشتایی ده، ده بیشتایی کم ده پا ای و ای که، او پا سی و دی که ده دیر ده، ده او بلشه لکه تابو لکه گلودردی داشتن دیر ده پا بی و سی که پا ده کولشی چه توپیرو که پا ماشومان که دو دوله ده، یا او پاتولوژیک ده یا او فیزیولوژیک ده. پا فیزیولوژیک که کم مشکل نلری او په پدالوژیک کچره یا ماشوم په پدالوژیک مصاب کیږي، یعنی مبتلا کیږي، دای خطرناک ده، باید دای تداوی شي، کلینیک تلار شي، اول تک تداوی باید بشي. از اینکه چطور ما میتونیم جلوگیری بکنیم، در ابتدا وقتی که یک طفل تولد میشه برش هپاتیت سی و بی و هر یک دنه از هپاتیت واکسینش برش تطبیق میشه، و همچنان در افراد کاهل وقتی که اینا بتانن واکسینی شه بگیرن میتونن، یکی از طرق جلوگیریش است، یکی واکسین است، دوم طریقش است که وسایل و اسباب که سبب طرق انتقال زردیسیا میشه از اونا باید جلوگیری کنن. پیشتر گفتم که نوشه انواعش نام گرفتم و طرق انتقالیشه، اونمو زمینه را برای خود مساعد بسازن تا حفظ صحه فردی خود متوجهش باشن، میتونن از زردیسیا و طرق انتقال جلوگیری کنن.
الغمونه شیر.